سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو د نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت ویاند وی په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د لمینځوړو پر سر رامنځته شوې لانجه هواره شوې ده. ذبیح الله مجاهد بیګا پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د درایم او اورګو ولسوالیو خلکو له حکومتي پلاوي سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې د کوکنارو د لمینځوړو ملاتړ به کوي او د په وینا مزاحمت به نه ورته کوي. په دې دوو ولسوالیو کې ولسی خلکو د طالبانو د کوکنارو د لمینځوړو له ټیمونو سره لانجه وکړه چې په نتیجه کې د سیمې دوه اوسیدونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. ښاغلی مجاهد وایي د زیانمنو ستونزو ته به پاملرنه کیږي او بیا به هلته شخړه نه کیږي. د اورګو او درایم خلکو د طالبانو پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وکړې او له دې سیمې څخه یې د طالبانو د ځواکونو د وتلو غوښتنه کوله. خلکو شکایت کاوه چې د طالبانو ځواکونه د دوی شنې کروندې او میوه لرونکې ونې هم د کوکنارو د لمینځوړو پر مهال لمینځوړي. د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د مالی او اداري چارو د مشورتي کمیټې لغړو سره په کتنه کې پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې کړي. د طالبانو حکومت په یو بیان کې وایي چې په پرونی ناسته کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر استازیتوب د بشري مرستو پر اغیزمنتوب او په هیواد کې د انکشافي پروژو د ملاتړ پر امکان خبرې وشوې. د بیان له مخې مولوی متقی په ځینو برخو له هغې ډلې په خصوصي سکتور کې د ښځو ونډه مهمه بللې ده. د ملګرو ملتونو د مالی او اداري چارو د مشورتي کمیټې مشر بچار بونګ عبدالله چې د یو شل کسیز پلاوي مشري په غاړه لري ویلي چې افغانستان ته د سفر هدف د یوناما د چارو ارزونه ده او غواړي د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته معلومات ورکړي. د ایران حکومت د بهرنیو ناقانونه کارګرانو پر استخدام جریمه لګولې ده. په ایران کې ډیری بهرني کارګران افغانان دي. د ایران د کار په وزارت کې د بهرنیو وګړو د استخدام لوی ریاست پرون اعلان وکړ چې له دې وروسته څوک ناقانونه کارګر وګماري نو د ورځې نږدې 1,200,000 تومنه چې شاوخوا $40 کېږي جریمه کېږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې که څوک دا خبره به بیزه وګڼي او د ناقانونه کارګرانو استخدام ته دوام ورکړي جریمه به دوه برابره شي. ایرانی چارواکو مخکې هم پر افغان کډوالو محدودیتونه وضع کړي وو چې 1400 ښارونو ته د افغانانو د تګ مخنیوي او له اسنادو پرته د درملو او ځینو خوراکي توکو د پیرلو ممانعت پکې شامل دي. که څه هم ایرانی چارواکو لکونه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي خو د راپورونو له مخې شاوخوا 3,000,000 افغانان لا هم هلته اوسیږي. د دې خلکو لویه برخه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هلته اړولي او اکثر یې د اوسېدو اسناد نه لري. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي د اروپایي ټولنې غړو ته سپارښتنه کړې وه چې د ولادیمیر پوتین د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. بورل پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو سره تر ګڼو بحثونو وروسته مې هغوی ته دا پیغام ورکړ چې زما په باور سم کار دا دی چې د لوړې په دې مراسمو کې برخه وانخلو. زما سپارښتنه دا وه چې دا کار ونه کړی.
یو اویا کلن پوتین پرون د ولسمشرۍ د بلې شپږ کلنې دورې د پیل لپاره لوړه وکړه. ګڼو لویدیځو هیوادونو دا مراسم تحریم کړي وو او دلایل یې پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل او د پوتین د بریا لپاره کنټرول شوي انتخابات بللي وو. او د چین ولسمشر شي جین پینګ فرانسې ته خپل سفر پای ته ورسو او سربیا ته ولاړ. د راپورونو له مخې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون له خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې پر هغه بازار ته د لاسرسي او د اوکراین د جګړې په برخو کې ځینې نیوکې وکړې او ځکه نو هغه د بهرني سیاست او سوداګرۍ په برخه کې د امتیازاتو ورکولو ته لږ چمتووالی وښود. مکرون تمه لرله چې د اروپا او چین ترمنځ د نا انډولې سوداګرۍ په بدل کې به چینایي بازارونو ته د اروپا د زیات لاسرسي او پر چینایي شرکتونو د سبسیدي د کمولو په برخه کې ښاغلي شي ته قناعت ورکړي خو هغه د بدلونونو ته ډېره لیوالتیا نه ده ښودلې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې وباوري چې د پاکستان پوځ یو ځل بیا تور لګولی په چې په دې هیواد کې د تروریستي حملو پلان د افغانستان په خاوره کې جوړیږي.
آرمی چیف واضح
د پوز مشر واضح او زغرده دریز لري چې پاکستان د ناقانونه ګرځول شو ډلو د پټنځایونو او د افغانستان له خاورې په خلاص مټ د عملیاتو په اړه تحفظات لري.
د شاعر او لیکوال عزت الله ځواب زوی د خپل پلار خلاصون غوړي. پنړیوالو مسایلو کې باوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا له اسرایل غوښتي دي چې پر رفح ښار له برید څخه ډډه وکړي. او په بل راپور کې باوري چې د پیښور ښار د شور مشور اغیز د خلکو پر ژوند څه دی.
دومره شر سر یې را باندې وی کنه چې څه خبره مو سره نه ورو او بس بوج وی ګاډی غړ غړ ګاډی روانې لندن دی او شور خو زیات دی.
په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو او ری دوه تیر سره وسی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
نن چهارشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د غوی یا ثور 19 ده چې د 2023 میلادي کال د می د میاشتې له 8 سره برابر ده. د خبری مجله ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع راخلو. د پاکستان پاوڅ یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت تور لګولای چې د تروریزم د لمینځوړو په برخه کې همکاري نه کوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف پرون وویل د پاکستان په خاوره کې تروریستي بریدونه د افغانستان له خاوري پلان او تنظیميږي. صفی الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پاکستان پوځ خبرداري ورکړ چې د ترهګرو د لمنځوړلو لپاره تر هر ممکن هده پورې مخته تلای شي. د پوځ ویاند جنرال احمد شریف پرون دوشنبه د می ومه په یو خبری کانفرنس کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د پاکستان له مکررو اعتراضونو سره سره د ترهګرۍ په وړاندې ګام نه دی پورته کړی.
آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم
تنظیم. دی پاوز مشر واضح او زغرده دریز لري چې پاکستان د ناقانونه ګرځول شو ډلو د پټنځایونو او د افغانستان له خاورې په خلاص مټ د عملیاتو په اړه تحفظات لري. پاکستان د ترګرو شبکو د لمنځوړلو او د خپل ادباو د امنیت لپاره هیڅ راز هڅه نه سپموي. د پاکستان د پاوز لومړیتوب د هیواد امن دی او د دې لپاره د ترګرو او د هغوی د سرپرستو او اسانچارو د ځپلو په خاطر هر ممکن هدف پورې تللی شو.
هر ممکن حد تک جائیں گے.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال شریف د زینو هغه بریدونه یادونه وکړه چې د پاکستان له خوا د افغانستان په خاوره کې شوی او په خبره یو شمیر وسلوال پکې لمنځوړل شوی. د پاکستان هوایي ځواکونه د مارچ په 13 د افغانستان په دوه سیمو د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیری کې هوایي بریدونه کړي. طالبان حکومت د دغو بریدونو د غندلو ترڅنګ ویلي وو چې 15 ښځې او 3 ماشومان وژل شوي. هغه برید د افغانانو کلک خبرګونونه وپارول. د پاکستان د پوځ ویان بیا د خپل کانفرنس په مال د بیلګو په توګه د یو شمیر بریدونو یادونه وکړه چې په ادعای په بشپړه توګه له افغانستانه پلان شوی او ان افغانان پکې خکېلو. هغه د بیلګې په توګه د مارچ په 16 د پښتونخوا په بشام کې پر چینایي انجینرانو برید یاد کړ.
جان داسو ډیم پر کار کرنے والے چینی انجینئرز کی گاڑی کو خودکش حملہ آور نے
د جان داسو په بند کې په کار بوخت چینایي انجینرانو په موټر ځان مرګ برید وشو. په نتیجه کې 15 چینایان او یو پاکستانی وژل شو. دا ځان مرګ برید هم له سرحد اخواري کې درلودې. د حملې پلان افغانستان کې جوړ شوی و. د ترګرو او اسانچارو کنټرول هم له افغانستانه کې ده. ځان مرګ بریدګر هم د افغانستان
او خودکش بمبار بي افغان شهري تھا.
طالبان حکومت مخکي په وار وار دغه ډول تورونه رد کړیو. طالبان ویلي چې ٹی ٹی پی د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او دوی ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان په شمول هیڅ گاونډي یا نړۍ ته غواخ نه پیهیږي. ٹی ٹی پی اتاریک طالبان پاکستان وسلوالو هم ویلي چې وسلوالي په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري.
راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان پاوځ بیا هم د طالبانو پر حکومت تور لګولای چې د تروریزم د لمنځوړو په برخه کې همکاري نه ورسره کوي او وایي چې د افغانستان د پاکستان په خاوره کې ډیری تروریستي بریدونه د افغانستان په خاوره کې پلان شوي دي. طالبانو بیګا د پاکستان تازه تورونه هم رد کړل. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي بیګا نو وخت پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې د پاکستان د پاوز د ویان سرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت لری وبللې. هغه لیکلي دي چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پاوز تر کلکو امنیتی تدابیر لاندې ده د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتی ادارو کمزوري او یا هم لبریت کونکو سره د هغو ملګرتیا ښیي. خوارزمی وایي چې په دواړو حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پاوز پر غاړه دی. د دفاع وزارت وایي زیاتوي چې په داسې یو حالت کې افغانستان ته د ملامتۍ د ګوتې نیول له حقیقت څخه د خلکو د پام اړولو لپاره یو ناکامه هڅه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې په هر سلو کسانو کې 30% د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. WFP پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د افغانستان د نږدې 30 میلیون وګړو له درېمې برخې څخه ډېرې له لوږې سره لاس ګریوان دي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خلکو د ستونزمن اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام وایي چې په افغانستان کې د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره له هرو سلو کسانو څخه 30% بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس باندې لیکلي دا جوته کوي چې د افغانستان نږدې 30 میلیونه وګړو له درېمې برخې څخه ډېر کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. WFP زیاتوي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت او په دغه هیواد کې د بشري مرستو د کمښت په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. یو شمیر کورنۍ چې له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي شکایت کوي چې د خوړو او ژوند کولو لپاره څه نه لري او د مرستو غوښتنه کوي. په کابل کې د یوې کورنۍ چلوونکي گیتی وایي چې مړی مړ شوی او په کور کې د لاسي توکو د ګنډلو له لارې د خپل ځان او ماشومانو لګښتونه ترلاسه کوي.
زه خپل بې سرپرست یم، درې ماشومان لرم، مشر زوی مې ناروغ دی او ستونزه لري. اوسمهال بهر کار نسم کوی، په کور کې همدا ښیښه دوزی او خامک دوزی کوم. لګښتونه پوره کولای نسم، د کور خرڅ نه لرم، د کور کرایه نسم ورکوی، په کور کې هیڅ نه لرم او چې هر څه وکړم یوازې د 500 ډوډیو پیسې پیدا کوم او بس.
کونړ ولایت کې یو بل میرمن مدینه چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه لري له ورته ستونزو سره مخ ده.
پلم خوري کری کور کې اوسې ګو جن زندگی مې سه خاص جوړ نه ده، مشکلاتونه سره ډیر مخې دا څوک نه لرو کنه چې اوس موږ ته سه کومک وکيو یا دا زما خور دل کده مش په مش دې توینه کمای خو موږ سه خوري وسنه لرو چې دې تم دې ته یو خوراک کورکو.
دوی ټینګار کوي چې مرستې ته اړتیا لري او د ملي او نړیوالو مرستندوی بنسټونو بشري مرستو ته سترګې په لارې دي. د خوړو نړیوال پروګرام تر دې مخکې خبرداري ورکړی و چې لمې میاشتې وروسته بل افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ ودروي. د دې موسسې د ویان مرستیال ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د سخت کمښت له امله به د خوړو نړیوال پروګرام وتوانېږي چې په میاشت کې له 2.5 میلیونو کسانو او د جون په میاشت کې 0.5 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د یکشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ به د بودیجې کمښت د دې لامل شي چې د سرپنا، روغتیا، تغذیه، خوندیتوب او پوهنې په برخو کې مرستې بندې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري په بېساري ډول زیاته شوې. د اوچا د شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د شاعر او لیکوال عزت الله جواب کورنۍ وایي چې د هغه د نیول کېدو نږدې 3.5 میاشتې کېږي خو دوی په لیدو نه دي بریالي شوي، نو ځکه یې د وضعیت په اړه اندېښنه لري. د عزت الله جواب زوی سناولا جواب ازادي راډیو ته ویل چې په دې موده کې دوی د خپل پلار د وضعیت له اړخه هیڅ معلومات نه لري. یو شمیر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقوقو فعالان د عزت الله جواب د بندي کېدو په اړه اندېښنه ښیي.
د شاعر او لیکوال او د مینی مجلې مسول عزت الله جواب لنیول کېدو نږدې درې نیمه میاشتې تیرې سوې، خو د کورنۍ غړي یې د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله جواب یو زوی ثنا الله جواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14 د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لاره ونیول سه، او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولی، خو لا نور معلومات یې په اړه نه دي ورکړي. ثنا الله جواب وایي چې دا یې د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه یې په فکر کې یو. موږ له تېرو 4 میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ غږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله جواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عزت الله جواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې ویلي و چې نوموړی یې د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې تر څنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د ډار هغه انتها حد ښیي چې غواړي په ټولنه کې د سانسور، استبداد او فشار او محدودیت له لارې د بیان ازادي محدوده، بلکې له منځه یوسي او حتی
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي
اوس ټول ژورنالیستانو او اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا په روښانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر او هنر بډایه کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینهوو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
ښاغلی جواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثرو مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا پر اسرائیل او حماس غږ کړی چې د اوربند موافقه ته ورسیږي او له اسرائیل غوښتي دي چې پر رفح ښار له بشپړې حملې ډډه وکړي. اسرائیل له دوشنبه ورځې راهیسې پر رفح باندې بریدونه پیل کړي او ادعا کوي چې ځینې سیمې نیولې دي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د سه‌شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل له اوربند پرته به د غزې په ترانګه کې اسرائیلي ارغمل شوي بندیان خوش نه شي او پر رفح باندې برید یو بشري او سیاسي ناورین او یو ستراتیژیکه تیروتنه وي. د جرمني د پی خبري اژانس په اساس ګوتریش ته هم وویل چې اسرائیل او حماس باید یوې موافقې ته د رسیدو لپاره سیاسي زړورتیا وښيي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. اسرائیلي ځواکونه د محاصره شوي ښار رفح ساحلي سیمو په لور پرمختګ کړی او د مصر په پوله کې د دروازې کنټرول پلاس کې اخیسته. په عین حال کې حزب الله چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد په شمال کې د اسرائیلي پاوز پر پوسټو د بی پلوټ الوتکو بریدونه کړي. حزب الله ویلي دا بریدونه د غزې په ترانګه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف تر سره شوي چې د یافتا اډې په سیمه کې د اسرائیلو افسران او عسکر په نخښه کړي. د اسرائیلو پاوز پرون په یو بیان کې ویلي خاورې ته نږدې یو شمېر مشکوک هوایي توکي کشف او له منځه وړي، خو ځینې په ځمکه لګېدلي چې له امله لږ څه زیان رسېدلی. اسرائیلي پاوز ویلي په ځواب کې جنګي الوتکو د لبنان په ختیځ او لویدیځ کې هدفونه په نخښ کړل. د غزې په تړنګ کې د جګړې لپاره رئیس تر اوسه پورې د اسرایلی پاوز او حزب الله وسلوالو ترمنس پر لپسې نښتې شوې. پر رفح ښار کې د اسرایلی ځواکونو پرمختګ په داسې حال کې شوی چې له حماس ډلې سره د اوربند خبرې یو نازک پړاو تر نږدې شوې دي. د حماس یو جګپوړي چارواکي د سیشن پرس فرانس پرس اژانس ته ویلي د فلسطیني ډلې یو پلاوی به د اوربند خبرو لپاره قاهرې ته ولاړ شي او خبرداری ورکړ چې دا به د اسرایلو لپاره وروستی چانس وي چې خپل یرغمل شوي کسان خوشي کړي. دغه چارواکي چې د خپل نوم له څرګندولو یې ډډه وکړه دا هم ویل دا ښایي د ژوندي اسرایلي بندیانو د ستنولو وروستی چانس وي.
د سهار 15 بجې او 40 دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو ل شپږو بجو وروسته د ازادۍ رادیو خبرونه په 19:25 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي او د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ رادیو خبرونه په 12:19 منځنۍ څپو اوریدلای شي. د پکتیکا ولایت مرکز ګردیز اړوند کډوالو په خارګوټی کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شوی. دا روغتیایي مرکز چې $300,000 په لګښت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په مالی ملاتړ جوړیږي. د ځایي خلکو لپاره به د داخلي ماشومانو زیګون جراحي او واکسین په برخو کې خدمات وړاندې کوي. په دې اړه نور حال د نجیب الله الوخیل پر راپور کې واوري.
د خوست ولایت د سازي میدان ولسوالۍ د اسکندرې او شمشیکل یوسیدون کې وایي چې لورسته یو پرلپسې بارانونو وروسته د دوی د کورونو لپاسه د شیرپانې په غره کې ژور درزونه پیدا شوي دي. د دوی په وینا په یاد غره کې د چاغونو له پیدا کېدو وروسته یو شمیر کورنۍ له دې ځای تللي خو د امکاناتو د نشتون له کبله د دې ځای ډېر فامیلونه لا هم په خپلو کورونو کې اوسیږي. د اسکندرې کلي اوسیدونکي محمد ناصر مشال راډیو ته وویل
ایدانه پوسته د ستر شیرپانې په نوم غار دی په هغه لکه خپارې سچلونه چې وکې 50-50 متره داسې فاصله لري شپې ګوځي چاغ شوی دی او د غار نوسته منځ کې ډېره فاصله ده. د حکومت نه هیله کوو چې موږ سره بیرانه مرستې وکړي او د دغ ځای نه موږ انتقال کړي بل ځای ته ځکه خدای نه کوه داسې پېښه ونیشي لکه پکتیکا کې ګیانې ولسوالۍ کې وشوه په نورو ولسوالۍ کې وشوه. ازمکې پوهانو کله ته موږ ویډیوګانې عکسونه ور وستول هغوی دا نظر پوهیږو چې باید دغلته څومره کلي چې موجود دي دغه غره نه لاندې دي باید دغ نه دوی هغه شي حرکت وکړي کاډي ته نه وکړي او بل ځای ته انتقال شي.
د الګاډي د شمشی کلي اوسیدونکی صدیق وایي کچېرې دلته یو بشري ناورین رامنځته کېږي او له هغه وروسته اړوندې ادارې لاس په کار کېږي نو بیا به ګټور نه وي.
موږ د ډېرو پېښو شاهد یو د پکتیکا د هرات او نور نور کومې پېښې چې رامنځته شوې که موږ دلته قرباني کېږو هغې وروسته که موږ سره کومه همدردي کېږي کوم کومه کېږي نو هغه موږ ته په نشي سوب دی. مخکې له مخکې باید موږ سره مرسته د سرپناهي پوره ځای مناسب ځای موږ ته وټکای شي چې موږ څنګه وکړو مخکې لوډ شو څو د خطر نه دا ماشومان دا وړګون دا زنانه موږ یو مناسب یو حفاظت ځای ته انتقال شو.
د سازي میدان اوسیدونکو لزمک پیژندونکو غواړي چې د دې مسلې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. یو بل ځای اوسیدونکو ګلاب مخلص وویل
400 کور اسکندره پرته دی او د دغه غر بلې غوړې ته چې د شمشی په نوم یو کله دی سل کوره کله خلته موجود دی نو کله چې دغه غر کې خویدنه رامنځته شي نو دلته په طبیعي ډول سره یو ډول غږونه اورېدل کېږي نو خلک له ډېر تشویش سره مخامخ دي. اړوند مسؤلو ټیمونو څخه موږ په درنه خلک کوو چې دا غر باندې څېړنه وکړي چې دلته د غږونه د شدې د غر خویدنه وېد رامنځته کېږي.
بلډوري ته ځای چارواکي وایي چې دوی د زیانمنو کورنیو سروې کړي او هغوی سره به ډېر ژر د خوراک پوښاک او سرپناه په برخو کې مرستې وشي. د پیخو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي دوست محمد هلال ویل
د محترم ولی صاحب مشرۍ مګال تتلی و زه ته او صحه مل نه دی وکړه تل کوم ځای کې چې د غر خویدنه رامنځته شوې ده نو الحمدلله چې کوم ځانی ځان نه لري کورونا چې متضرر شي وو دا غي تثبیت شوی ان شاء الله هغه سره د کومک وعده کړی دا سره مخبل کومک وو سره جتوان کو او بغیر دولتي مؤسساتو باندې هم غږ کړی دی چې خلکو سره کومک وکي نو موضوع مګلی نګدي سره ان شاء الله کاینده لپاره نور کوم مشکلات پیښیدل زمونږ کاری ټیم ملته په صحه کې وي ان شاء الله وخت په وخت هغه سره موږ په اړیکه کې.
کاسا هم د خوست ځایي چارواکي او اوسیدونکي د زازی میدان د شیرپنې په غره کې په ژور او اوږدو درزونو کې د وروستیو بارانونو اغیز نه ردوي خو وایي ممکن لاملونه یې لیدې بیخي بیل وي. په هغه وخت کې د پکتیکا په برمل او گیان او د خوست په سپیره کې زلزله ځپلو هم د ځمکې په پیدا شویو درزونو کې د یو ډول ویرونکو غږونو خبره کوله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو، له دې سره را رسیدو د خبرونې ورستۍ برخې ته او یو ورستۍ راپور لرو. په پېښور کې شور ماشور او د موټرو غږ دومره زیات شوی چې خلک یې اړ کړي چې په لوړ غږ له یو بل سره خبرې وکړي. د پېښور یو شمیر اوسیدونکو د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبري الته ویلي چې د شور ماشور نه یوازې د ښار فضا ککړه کړې، بلکې په کور کې هم د دوی د ژوند آرام اخیستای دی.
هر ډول شور، د رکشو ناکار آوازونه، د موټر سایکلو د سوري کړل شوی سایلنسرو غړمبار، په بسونو او ویګنو کې لګول شوی تیز او قسمه قسم هرنډونه، د سودا د خرص لپاره په پیک اپ سوزکو کې نصب شوی لوډ سپیکري، د پیښور په بیلابیرو بازارونو کې د ډیرو خلکو حال د لیونو داسې دی. خرڅونکي او اخیستونکي یو بل ته په زوره زوره خبرې کوي چې د یو بل غږ واوري خدای یو ورځ نه بلکې د روزمره مسله ده. اشرف خان کاکا چې د تیرو 15 کالونو په پیښور صدر کې په گاډي فروټ خرڅوي، مشال ډیو ته د خپل ذهن کیفیت صدا سي بیانوي.
دومره شر سره را باندې وی کنه چې خبره مو سره نه ورو او بس بوج وی بوج وی بوج گاډي غړ غړ گاډي رواني لندونه دی اوس خوشور خزياته خامہ خا ورو ټیم خپل نه راکوي چې کوټه لار شو مسخوتن نه لاس بچي ورو ټیم خپل نه راکوي دومره د مزه خراب شي وي.
د ورځې ستړی کار او د شپې هم د روټ په غاړه د مزدورانو او تاقونه او کمري ډیره وای ورځی ستړي ستړي په کار تیر شي او د شپې خوب یې هم خراب وي چې لوږی ورتا ځان د اعصابو ناروغ ښکاری. عمر خان د خبرو سیدونکو دی خو په پیښور صدر کې کار کوي، وای حکومت له پکار دی چې د زیات شور کوونکو گاډو پر ضد کاروایی وکړي. نموړې زیاتوي
او کنه دا خو زیاتې د شپې ډیپټیو کا اورځ د لاله شوبیا د مرسته کولو ولا تیریږي. دا انسان نظر ورکه مزغوده پر ام مزغوده پر نقصان دي هم جسم د پر نقصان دي نه پورا کیږي کنه پیوا باجه ډیپټیو کا بیا ټوله پړلار ور ټرا پر کی او دې سره بیا خوب نشي.
د سیاحت ماهرین وای د ډیر شور یا د شور آلودګي په انسان کې د یو شمیر مرزونو سبب جوړیږي، په کومو کې چې د اعصابو او ډیپریشن قسمه بیماری هم شامل دي. په پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ذهني ناروغیو ډاکټر عاقب خان د شور له امله پیدا کیدونکې بیماریو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د افیکټس کې چې کوم د ډیفنس راځي لکه په غوږو کې تس اورې نه دم یو سټیج کې د سم راځي، بل په انسان په دماغ باندې اثرات هم راځي، هغه کې انزایټي، ډیپریشن، ڈفرنٹ سائکیٹرک ڈیزیز انسان تک دلشی.
دا سینسز یا شماریات محکمی دشمیرو تر مخا پیخور دا سلویخ لکا نسیوا خلق و خار دے. دا صحت پوہان وائی دا ٹریفک نظام کی کمیانی، ڈیریدون کی کارخانے او بیزایا تیز ہرنڈونا پا دمرا لوی خار کی دا شور لوی ذریعہ دا. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کی او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچېری یو انجلی تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چی دومره لیری زای لار چی داده شده به کول ده طولین سخه ده یو ناره ده چی دیگه لار سخه شده کم رنگ کهید.
دازما حق دی ده خزو ده اساسی حقونو پاره هر ارخیز معلوماتی بحث.
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی راډیو.